را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعت.
دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردار یم. دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل سوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د دې سات خبرونه اوري. زه سید سلیمان آشنا یم. د افغانستان د پاره د اروپایي اتحادیې استازي توماس نیکلاسن وی د افغانستان پر اتلونکو او تیر وخت باید خبري وشي، بحث وشي او د افغانستان د مختلف ملیت ولس لخوا د پریکړه وشي. دغه اروپایي استازي په ایکس پانه لیکلي، نور هیوادونه او سازمانونه د خپل ټول توان سره باید ملاتړي وسی. د استازي نیکلاسن په وینا د خبرو په میز باید ډیر افغانان ګډون ولري. بلخوا د افغانستان څو سیاسي ډلو چې په تبیید کې دي په یو غټه اعلامیه کې ویلي ترغی چې د افغانستان خلک د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د خپل برخلیک ټاکلو له حق محروم وسی، افغانستان به په بحران کې. یا د اعلامیه کې ویل شوی کڼړیواله ټولنه یا د مسلې ته جدي پاملرنه ونه کی نو ټولې هڅې به ضایع شي. دوی وی د ملګرو ملتونو په ملاتړ د دوهې د غونډو په څیر مجلسونو کې باید د افغانستان د ټولو سیاسي جهتونو استازو ته هم د ګډون بلنه ورکړل شي. د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO په افغانستان کې بشري مرستو ته مخ په زیاتیدونکو اړتیاو او په دغه هیواد کې دوامدار بشري بحران ته په اشاره ویلي چې په روان 2040 کال کې به د افغانستان روغتیایي سیستم د ننګونو سره مخ شي. دغه سازمان د پنشن بې پورزي د ایکسپټولینز شبکه کې ویلیکل چې افغانستان کې خلک د یوې خوا د یو ناپایدار روغتیایي سیستم سره مخ دي او د بلې خوا د خوراکي توکو د کمبود او د خوارځواکۍ سره مخ دي. د دې خبر نور تفصيل د نوشابه آشنا اوري.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي اټکل کیږي چې 2040 کال به د ننګونو سره مخ کالوسی، ځکه چې د افغانستان د روغتیا سیستم د کمې پانګونې او په ټولو برخو کې د اقتصادي ستونزو سره مخ دی. یاد سازمان په افغانستان کې د روغتیا د سکتور په وړاندې ګواښونو ته د ځواب ویلو لپاره د درې ستراتیژیکو لومړیتوبونو یادونه کړې. اول، لر پرتو سیمو ته رسیدل. دوم، د ښځو او نجونو روغتیا ته لومړیتوب ورکول. او دریم، د روغتیا په سکتور کې همغږي. دغه سازمان ویلي د روغتیا نړیوال سازمان 325 میلیونه اضافي ډالر د خپل اوسنۍ 423 میلیونه ډالرو د بودیجې د پوره کولو لپاره په 2040 او 2050 کلونو لپاره اړتیا لري. ناشاباشنه امریکا غک واشنگتن.
تاسو د امریکا غک آشنا رادیو نه د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه اورئ. د چمن په پوله د تیر کال اکتوبر 6 مینیټی رایسه په پوله په پاسپورت او ویزا د تګ راتګ پرځت احتجاجي پرله دوام لري. دغه اعتراضیه مظاهره ته په وینا کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي ویلي که حکومت د چمن د احتجاج کوونکو غوښتنې نه مني نو د سیمې د ولسی لخکرو سره به د ډیورن په کرخه لګیدلې اغزن تارته لاس واچي او بیا یې چې د پاکستان حکومت ورته کومه سزا ورکړي هغه ورته تیار دی. محمود خان اڅکزي د چهارشنبه په ورځ په چمن خار کې د تیرو څلور میاشتو څخه دوامدار احتجاجي پرلت تورغلو. دا احتجاج یا مظاهره د پاکستان د چمن او د افغانستان د سپین بولدک ترمن سفر د پاره د پاسپورت او ویزه د شرط خلاف دوام لري. خو په بلوچستان کې د سرپرست حکومت د اطلاعات وزیر جان اڅکزي ویلي د پاکستان حکومت د تیر کال نومبر لومړۍ نیټه څخه د چمن په پوله د افغانستان سره د تګ راتګ لپاره پاسپورت لرل حتمی او عملی کړی دی. د اسرائیل پاوز د پنشنبه په ورځ ویل چې ځواکونه یې د غزي په شمالي ساحه کې خپل فعالیت پراخ کړی دی. یاد ځواکونه ویلي چې د غزي په جنوبي ناحیه خان یونس کې هم عملیات دوام لري. د اسرائیل د دفاع وزارت د پنشنبه په ورځ یو ویډیو خبر کړه چې په غزه کې د خپل ځواکونو منډي او دزي کول پکې خي. د اسرائیل د جنگي کابینې یو غړی بینی ګانس د چهارشنبه په ورځ ویلیو چې که حماس ډله موافقه ونی کی چې په غزه کې پاتې برمته اسرائیلیان خوشی کی نو اسرائیل براتلون کې میاشت یعنی پروژه کې هم د رفح خار په جنوبی ناحیه کې ځمکني عملیات پیل کړي. د البانی پارلمان د پنشنبه په ورځ د ایتالیا سره د مهاجرت او کډوالۍ اړوند یو موافقه تصویب کړه چې ایتالیا بلدی وروسته په البانی کې د کډوالو د تفتیش مرکزونه جوړ کړي. دا موافقه لمړی ځل تیر کال نومبر میاشت کې اعلان شوې و، خو د پنځشنبه په ورځ د البانی د پارلمان د 140 څوکیونه واو یاه د موافقه رائے ورکړه. د دې موافقه لمخې د اروپایي اتحادیې غړی هیواد ایتالیا به اوس د البانی په ادریاتیک سمندرګي چنډو کې دوه لوی مرکزونه یا موقتی سرپناځایي نه پرانیزي. په یو کم کې به د نوو رسیدلو مهاجرینو اسناد کتل کیږي او په بل کې به د پناه اخستلو تر نیټې پورې مهاجرین ساتل کیږي. او د جرمنی د لویدیز خار او پرتال په یو خونځي کې د پنځشنبه پوره څو ماشومان په چاقو حل شوې دي. پولیسو ویلي چې یو تن یده د بریټ په تړاو نیول دی، خو د نیول شوي کس هویت نه دی څرګند شوی. ځایي رسنیو د امنیتي چارواکو له قوله ویلي چې بریټ کوونکی د همدې خونځي یو زده کوونکی دی. د او پرتال پولیسو په ایکس ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې ډیر شمیر پولیس د پیښې په ځای کې دي او د خونځي ماشومان ټپیان شوي دي. سمدستي د ټپي شوو زده کوونکو شمیر نه دی څرګند شوی، خو پولیسو سیمه ییزو رسنیو ته ویلي چې د ګوتو په شمار زده کوونکي ټپیان دي. دا او د دې سات خبرونه.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمنو اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په اړه کې مهم مطالب لرو او د امریکا غږ سر مقاله هم اوریدلی سي. لومړی به دا راپورټ واوري چې د افغانستان او ایران د سوداګرۍ او پانګونې ګډې خونې چارواکو په کابل کې په یو غونډه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې د پراختیا په لارو چارو خبرې کړې دي. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې افغانستان او ایران په تیرو یوولسو میاشتو کې د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت راکړه ورکړه کړې ده، چې اکثره یې له ایران څخه افغانستان ته واردات وه. په دې باره کې زموږ خبریال اکرام شینواری له کابله راپورټ راستولی.
د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی چارواکي وایي چې د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ او پانګونې په برخه کې د پروتو ستونزو د هوارولو لپاره د پاشمې پورس کابل کې د ایران د دولتي او خصوصي سکتور د پلاوي سره خبرې کړې. د دغې خونی د مدیر پلاوي کړي خانجان الکوزی امریکا غږ ته ویل چې په دې وروستیو ورځو کې د ایران د مشهد ولایت د والی او د دغه هیواد د کرنې او اوبو لګولو وزارت د مرسل په ګډون یو ایراني پلاوي کابل ته راغلی او د طالبانو د حکومت او خصوصي سکتور له سازو سره د هیوا دو ترمنس د سوداګرۍ په برخه کې پستونزو او په افغانستان کې د ایراني پانګوالو د پانګونې اړوند مسلو خبري کړې دي.
په دې اخره کې د ایران نه یو هیئت د مشد والی او د وزیر معاون د وزیر زراعت په مشرۍ باندې کابل ته راغلی او زمونږ د ګډ اتاق په همکارۍ باندې اتاق تجارت سرمایه‌ګذاري وزیر صاحب تجارت او وزیر صاحب د مالداري او زراعت سره ملاقاتونه درلودل او په دې باندې کار وکړ چې هغه مشکلات او پرابلمونه چې د ترانزیت او تجارت په وړاندې پراته دي، خصوصا ترانسپورت وړاندې، هغه باید حل شي. د دې لپاره د حل یو کمیټه جوړه شوه او دا کمیټه به مشترکاً کار کوي. ایرانیان هم علاقه لري چې زموږ سره تخنیکی او پنی مرستې وکړي چې تر څو په زراعتي لحاظ باندې په مخ باندې لاړ شو.
د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ راکړې ورکړې کچه په کال کې 2 میلیارد ډالر ته رسیدلې. د طالبانو د حکومت د صنعت او سوداګرۍ وزارت وایي چې په تیر یو لس میاشتو کې له ایران څخه د سبا د 1.8 میلیارد ډالر په ارزښت راکړه ورکړه شوې چې سدې واردات. دغه وزارت وایي اخوندزاده عبدالسلام جواد خبريالان ته په وسولي ویډیو پیغام کې ویلي چې په دغه موده کې افغانستان څخه ایران ته د 10 میلیون ډالر پرځخ مالوچ، ممیز، بادام، کنجد او د هندواني زړی صادر شوی. خاګل جواد وایي چې دغه وزارت سرپرست نور الدین عزیزی هم د ایران د خراسان رضوی ولایت د اقتصادي چارو د همغږي کونکي لمرسیال سره په کتنه کې د دوه هیوادو د سوداګری جوړیکو د پراختیا په اړه خبري کړي.
د ری ملاقات آقای چمندی گفت ما برای ارائه معلومات پیشرفت فعالیت در مورد توافقات میان دو کشور در سفر اخیر محترم ملا عبداللهیانی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزراء و مقام رهبری وزارت صنعت تجارت این کشور صورت گرفته بود آمده ایم و ما گام به گام به تطبیق توافقات حرکت میکنیم.
د سوداګری او پانګونی د خولی د مدیر پلاوی غړی خانجان الکوزی وی چې د افغانستان او ایران ترمنځ سوداګری په بشپړه توګه وړه خزه سوداګری ده چې په کال کې د نږدې 2 میلیارد ډالر په ارزښت سوداګری کې یوازې تر 10 میلیون پورې د افغانستان څخه ایران ته صادرات او پاتې ټولې پیسې دغه هوا څخه افغانستان ته واردات جوړي. همدارنګه د افغانستان د سوداګری او پانګونی د خولی چارواکی وی چې د ایران د ګمرکی تاریفي لوړواله یو له هغه علتونو څخه دی چې دغه هیواد د افغانستان د صادراتو بهیر ټکنه کوي. دا خونه طالبان او حکومت غواړي چې دې مسلې ته لازمه پاملرنه وکړي تر څو دواړه هیوادونه ترمنځ په سوداګرۍ کې اوسه توازن راشي. بلې خواته د کرنې او بولګولو مالدارۍ وزارت سرپرست په کابل کې د ایران له سفارت مرستیال او له ایران څخه راغلي پلاوی سره په کتنه کې په افغانستان کې د مالدارۍ او کرنې په سکتورونو کې د ایراني پانګوالو د پانګونې اړوند مسلو خبرې کړې. تر دې مخکې هم یو ایراني پلاوی کابل ته سفر کړی و او په افغانستان کې د ایران د پانګونې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو چارو د پراختیا او د افغانستان او ایران ترمنځ د سوداګرۍ ګډې خونې د جوړېدو په تړاو د طالبانو د حکومت او خصوصي سکتور له چارواکو سره خبرې کړې وې.
انتظار پای ته ورسید. ترنو لیدونکو او اوریدونکو، تاسو کولی شئ د امریکا غږ تلویزیونی او رادیوي خبرونه د یاسات ساتلایت له طریقه وګورئ او واورئ. د نوي ساتلایت له لارې تاسو د آشنا، اتصال او کاروان تلویزیونی خبرونه کتلی هم شئ. د امریکا غږ د افغانستان څنګه خبرونه په 4598 پیټه چنل او د آشنا رادیوي خبرونه پاتلور سبب اوش پیتا چینل کې اوریدلای شي. لملتیامو د تل پشان مننه.
قدرمن اوریدونکو، طالبانو پرون د پنځشنبه په ورځ د غزنی په ولایت کې دوه کسان په عام محضر کې قصاص کړل. د طالبانو سترې محکمې ویلي چې دا کسان د مکررو جرمونو د ترسره کېدو له امله قصاص شوي دي. یو شمیر شنونکو وایي چې د دا ډول شریعي احکامو تطبیق خپل مشخص اصول لري او طالبان د خپلو کړیو پر مجرمینو شریعت نه عملي کوي او د قوانینو په تطبیق کې دوه ګونی چلند کوي. نور تفصیل پر راپور کې وایي.
د دوو دوو تنو د قصاص کېدو لپاره د غزنی ولایت په سټیډیوم کې په زرګونه کسان راټول شوي وو. د طالبانو ستره محکمه وایي دغه کسان په قتل مجرم پیژندل شوي وو او د قصاص حکومت د تو محکمو تر پریکړو وروسته د غوی مشر ملاحبت الله وکړ. راپورونه وایي چې قصاص په سیمه ایز وخت لغرمی وروسته پر یو بجه په 15 دزو سره تر سره شو. اته دزه پر یو او و دزه پر بل مجرم مشول. دینی عالم عیسی محمدی وایي چې طالبان د خپل کړي پر مجرمینو شریعي احکام نه پلي کوي.
خپل د طالبانو مجرمین اغه که په اخلاقی فساد په لواته او زنا او په دې شیانو کې ګیر شي وي، یا د اصله په قاچاق، یا د معادنو په قاچاق او چور باندې هغه آزاد او بیغمه ګرځي، بلکې د دو هغه مجرم د 300 کسانو په استقبال باندې آزادي.
دا په 2021 کال کې وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته درې مو څلورم ځل دی چې با محزر او د خلکو په مخ کې د قصاص حکومت مملکیږي. طالبانو په نیوی ملسیزه کې هم د خپل واکمنۍ پر مهال با محزر کې مجرمین قصاص کول په دروي وهل او سنگسار کول به خو د حقوقي چارو څیړونکو د شریعت په پلي کولو کې عدالت او د محاکم رول مهم بولی.
د جزایی حقوقو لمخه د هر توران او مجرم په حق لا باید د عادلانه محاکمه موازین په پام کې ونیول شي، چې هغه له وکیل د درلودلو د سکوت د حق درلودل په علني محکمه کې محاکمه کول دا او لکه د نور مسائل دي چې په محاکمه په جریان کې لمحاکمین د مخه او لمحاکمین وروسته باید رعایت شي.
طالبان په داسیال کې پر دغو کسانو د قصاص حکومت عملي کوي چې وخت تر رسیدو وروسته د ګڼو هیوادونو او سازمانونو لخوا د بشري حقوقو په نقض تورن شوي دي. تر دې مخکې په پنجشیر او یشمیر نورو ولایتونو کې د طالبانو د اړوندو کسانو لخوا د محکمې د حکم پرته د وژنو په اړه راپورونه خپاره شوي وو. متحد ایالاتونه هم په ګڼو غونډو کې ویلي چې د میرمن او انجونو په وړاندې د طالبانو محدودیتونو د رسمیت پیژندلو په لور د هغوی د تللو مخه نیولې ده.
یو تعداد میرمنې دا غوښتنه هم لري چې د طالبانو سره باید سازمان ملل متحد شورای امنیت د دوی سره پر دې باندې چې دوی په رسمیت باندې وپیژني او یا هم د دوی سره د تعامل په حق له باندې باید خبري ونی سي، ځکه طالبان بدلیدونکي نه دي او دوی خپل امتحان په دې دوه نیم کالو کې ورکړل چې دوی د افغانستان د خلکو لپاره د منولو وړ نه دي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یا یونما د روان میلادي کال د جنوري په 22مه په یو راپور کې وویل چې په افغانستان کې ناقانونه وژنې، ځورونې او هلته کول دوام لري، خو طالبانو دا ډول او دې ته ورته راپورونه رد کړي او زیاته کړي ده چې په افغانستان کې عدالت رامنځته کړی دی. سمیع الله جلالزی د امریکا غږ.
درنو اوریدونکو، په قطر کې د افغانستان د چارو څېړونکي سلطان برکات وایي طالبانو د دوحې په غونډه کې په نه ګډون یو ښه فرصت له لاسه ورکړ. څېړونکي برکات ویلي طالبانو کولای سول چې د ځانګړي استازي د ټاکل کېدو او نورو مسایلو په اړه خپل دریځ نړیوالو ته مخامخ وړاندې کړی وای. برکات په دې باور دی چې طالبانو د یاد غونډې په باره کې پوره درک نه درلود. په دې باره کې زموږ همکارې نظرانې یوسفزی مرکه کړې ده.
د طالبانو لپاره یو ډېر ښه فرصت و چې خپل انزوا ختم کړي. طالبانو ولې دا فرصت د لاسه ورکو؟
هو، دا یو ښه فرصت و. دا غونډه په سم لوري یو ښه ګام دی، په داسې حال کې چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د افغانستان او نړیوالې ټولنې ترمنځ د تماس د عادي کېدلو بهیر پیل شو. دا یوازې د انزوا د بشپړ پای ته رسولو په هدف نه و. نړیوالې ټولنه دا وړاندیز کوي چې باید تر یوې کچې ښکېلتیا وشي. زه فکر کوم چې دا یو له لاسه ورکړل شوی فرصت و چې دوی کولای شول چې مخامخ لیدنه وکړي او د یو شمېر مسئلو په اړه خپل دریځ څرګند کړی وای. په ځانګړې توګه د ملګرو ملتونو د راپور په اړه چې تیر کال ترتیب وړاندې شو او بیا په دې اړه د امنیت شورا یو پریکړه لیک هم صادر کړ چې د ځانګړي استازي ټاکلې وړاندیز کړی و. نو دوی کولای شول چې د ځانګړي استازي د ټاکلو په اړه خپل دریځ وړاندې کړی وای، مګر زه فکر کوم چې د طالبانو او د کانفرنس تنظیمونکو ترمنځ په خبرو کې ځینې غلط فهمي وشوه، ځکه دوی د ګډون څخه ډډه وکړه.
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه چې یو څه غلطه مفاهیمه وشوه، آیا تاسو غواړئ چې موږ سره شریک کړئ چې دا څه و؟
دا سپریږي چې تنظیم کوونکو معیاري لاره تعقیبوله، یعنی مدني ټولنې په دغه غونډه کې شاملولې. خدای چاره په کابل کې د اپوزيشن په توګه او هم د طالبانو د حکومت د وازنی استاد په توګه او د طالبانو پر رسمیت پیژندلو په توګه تعبیر شو.
کانفرنس کې د طالبانو ګډون نه کول به افغانستان ته په کومه بیا تمام شي، او هم دغه ډول نړیوالې ټولنې ته چې د طالبانو سره د ښکېلتیا لپاره پوره هڅه وکړه.
زه فکر نه کوم چې دا په افغانستان کې داسې اثر ولري، ځکه چې ټوله نړیواله ټولنه ډېره ژمنه ده چې په افغانستان کې بیا جګړه پیل نشي. نو دوی د دغه هیواد سبا ته ژمن دي، دوی په افغانستان کې د اړو خلکو لپاره بشري مرستو ته ژمن دي. مګر زه فکر کوم چې دا یو ښه فرصت و چې طالبان د نړیواله ټولنې سره مخامخ شوي وای او خپل دریځ او درک یې څرګند کړی وای.
د دوحې کانفرنس با د افغانانو لپاره کومې مثبتې پایلې ولري؟
زه فکر کوم چې افغانان په افغانستان کې دینه نویشل شوی دي. د دوی اصلي ګټه په حقیقت کې په نړیوال سیستم کې مدغم کېدل دي. د بانکي سیستم د محدودیتونو په سفرونو، هوایي ډګرونو، تجارت او پر تعلیم د بندیزونو په پایله کې خلک ډېر زیانمن کړل. تاسو پوهیږئ چې د انزوا له کبله ډېر مسایل شتون لري. بیا تاسو هغه افغانان چې ډېری له هیواد څخه بهر اوسیږي، دوی د طالبانو مخالفت کوي او د طالبانو په وړاندې خورا لوړ غږ لري. خو زما په فکر د افغانستان سبا د ټولو په ګټه دی.
تاسو طالبان د ډېر وخت نه ساري، تاسو د دوحې د خبرو اترو برخه وي، او اوس طالبان د تیرو دوو کلونو راهیسې په افغانستان واکمن دي. آیا تاسو اټکل کړی و چې طالبان به دا ډول حکومتداري وکړي؟
ډېره ښه پوښتنه ده. زه فکر کوم چې د هیواد چلول د هغه څه څخه ډېر ښه دي چې موږ یې مخکې ویره درلوده. په لنډه توګه زموږ سره د نوې ملسیزې د طالبانو انځور و او دا هغه څه و چې موږ یې ویره درلوده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې دوی د هغو ورځو په پرتله ډېر ښه شوي دي، خو دومره ښه شوي هم نه دي. د پرمختګ لپاره یا ټول شمولیت لپاره اړتیا لري چې شاید د وخت او تجربې سره رامنځته شي. خو په لومړیو دوه نیمو کلونو کې لږ تر لږه د ټولیز ثبات او امنیت په برخه کې د فساد پر وړاندې د مبارزې په څیر د خنډونو لرې کول، د هیواد کنټرول، اقتصاد د اثارو د ثبات او د انفلسیون د کنټرول په برخه کې هم په رښتیا ښه پرمختګ شوی دی چې دا ټول د مثبتو برخو څخه شمېرل کېدای شي.
د افغانستان د بشري حقوقو مدافعین بل تاسو سره په دې خبره اختلاف ولري، ځکه د ډیرو کارپوهانو په وینا د مدني ازادۍ پرته د جګړې نشتون د غسوله یو منفي سوله ده. آیا تاسو له دې سره موافق یې چې دوی باید د بشري حقوقو په خاصه توګه د ښځو د حقوقو او اقلیتونو د حقوقو درناوی وکړي؟
هو باید دوی ډیر څه وکړي، مګر زه په درنښت د هغو کسانو سره موافق نه یم چې وایي باید هر څه دی وي او یاد هیڅ نه وي. حتی که د جمهوریت دورې ته هم وګورو، د ازادۍ په برخه کې ځینې مسئلې وي، د بیان د ازادۍ ځینې مسئلې وي چې د بشري حقوقو سازمانونو ورته پام کړی او وضعیت یې هیڅکله ښه نه و. خو اصلي مسئله د جګړې د پای ده. زه فکر کوم چې دا مهمه ده په ځانګړې توګه د هغو کسانو لپاره چې په افغانستان کې ژوند کوي. باید تر هغه پورې چې د ټولو حقونه نوي خوندي شوي، د حقونو غوښتنه دوام ولري او تعلیمي کنجي یا کلی ده.
متضاد درخونه، بیلابیل دریزونه، د سپیناوي تود مخامخ بحث او په اخر کې قضاوت ستاسو پر مهمو سیاسي، امنیتی، اقتصادي او ټولنیزو مسایلو د افغانستان سیمې او نړۍ باندې د ژور سیډنیز بحث مهمه او نيزه خبرونه هايل د هرې جمعې په ورځ د افغانستان په وخت د ماخام ونیمونه تر اته بجو پورې د امریکا غږ د سټلایټ للارې په ژوندۍ بانه هايل د امریکا غږ د روانو چارو نوي ټلویزیونی خبرونه
د ولادیمیر پوتین د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مارک روسیا د امریکا د سیاسي بحثونو په ګرمه موضوع بدل کړي او د کانګرس پر جمهوریت غشتونکو غوړو فشار زیاتوي چې د اوکرين ملاتړ وکړي. په ورته وخت کې جمهور رئیس جو بایدن او د هغه اصلي سیال په خواني جمهور رئیس ډونلډ ټرمپ د نوومبر په میاشت کې د امریکا د انتخاباتو په اړه بیلابیل نظرونه لري. په دې باره کې رپورت واوري.
د روسي په زندان کې د هغه هیواد د سیاسي مخالف الکسی ناوالنی مارک د روسي د ولسمشر ولادیمیر پوتین او پر اوکران د هغه د يرغل پاړه د متحده ایالاتو سیاسي سرګندونې چټکی کړی دی. د دوه کسان د امریکا د جمهوریت ریاست ټاکنو د بحث پر موضوع بدل شوې دي. د ولسمشر جو بایدن او د هغه اصلي سیال ډونالد ترامپ ترمنځ پر روښانه توګه توپیر لیدل کیږي.
حقیقت دا دی چې پوتین مسؤل دی که هغه د امر کړی وي هغه په دغه شان وضعیت کې د دغه کس د واقع کولو مسؤل دی او دا وضعیت کې چې هغه څوک دی دا د منلو وړ نه ده. ما وویل چې بیا به پری کړی.
روسیې دا تورنه بی اساسه او توهین ګڼلې او چرواکو د ناوال جسد ته د هغه د مور د لاسرسي مخنیوي کړی. ترامپ او د هغه جمهوریت غوښتونکي ګوند یو متفاوت دریځ غوره کړی. ترامپ وایي چې هغه به د بایدن په څیر د ناټو جدي ملاتړ ونه کړي. له فاکس نیوز سره په ورستۍ مرکه کې ترامپ هم خپل ځان د ناوالنی په څیر د سیاسي تعقیب د قرباني په توګه یاد کړ.
دا وحشتناک ده، خو دا زموږ په هیواد کې هم پیښیږي. موږ په ګڼو لارو په یو کمونیست هیواد بدلیږو. که تاسو وګورئ زه یو مخکښ کاندید یم. ما مخکې د تورن کېدو په اړه نه دي اوریدلي. زه څلور ځلې تورن شوم، اته یا نه محکمې لرم. تا سوپر دی په هیګی چې دا ټولې ځکه دي چې په حقیقت کې زپ سیاست کیم.
په اوکرين د روسي د جګړې په اړه د ترامپ نظر ناڅرګندو پر ځای ویل کده ولسمشر وايي پوتین به هیڅ کله پر اوکرين يرغل نه وکړي. جمهوریت غوښتونکي پوښتنه چې ولې دوی باید د جګړې مالی ملاتړ وکړي. د روسي ځواکونو په دې ورستیو کې یو کلیدي خار نیولې دی. سپین ماڼۍ د ثبوت په توګه ورته اشاره کړې او د اوکرایني ځواکونو سره د بیړنۍ مرستې غږ کړی دی. یو شمېر جمهوریت غوښتونکي ډاډه دي چې د 15 میلیارد ډالرو د مرستې بسته چې ډېره برخه اوکراین ته ځانګړې شوې تصویب کړي.
فکر کوم د اروپا متحده ایالاتونو څوک ځواب به اوکراین ته زیان واړوي. نو موږ نشو کولای اجازه ورکړو چې داسې وشي. ولې موږ غواړو چې یو څه وکړو.
په ورته وخت کې جګړه ډېر ارزښت پیدا کړی دی.
او د پولیو پر ضد مبارزې مسولین وایي چې اوس یې زیاته پاملرنه د حفظ الصحه برخه ته کړې. دوی زیاتوي چې د پولیو د ناروغۍ د رامنځته کېدو یو سبب ناپاک چاپیریال دی. نور حال د صدیق الله صدیقي په راپورټ کې واوري.
په جنوب کې د ګزړ ناروغي پر ضد د مبارزې ګډ کاری ټیم وایي چې د ګزړ ناروغي د مخنیوي لپاره د شخصي او محیطي پاکوالي مسله اوس په نمړي توپ کې ده. په جنوب کې د پولیو پر ضد د مبارزې د مرکز مسول ډاکټر جمال الدین وایي چې د ټولنې د عامه پوهاوي برخه کې ډیرو کارو ته اړتیا ده او زیاته پاملرنه روان کال دی برخې ته کیږي. د زیاتوي چې له دې لارې هڅه کیږي چې ټولنه په عمومي توګه د ماشومانو واکسین حفظل صحیح او تغذیه ته اړینه پاملرنه وکړي.
د ټولنې د عامه پوهاوي برخه کې ډیر کارونه ته اړتیا ده ترڅو په ټولنه په عمومي توګه د خپل ماشومانو واکسین حفظل صحیح او تغذیه ته جدي پاملرنه وکړي. یعنې ډیر تمرکز هم په روان کال کې په دغه برخه دی.
ډاکټران وایي چې ناپاک چاپیریال د هوا په وسیله هغو ماشومانو ته په تیزی د ګزړ وایروس انتقالوي چې د بدن مقاومت یې د ناروغیو پر وړاندې کمزوری وي. په تیرو کلونو کې د جنوب په هغو سیمو کې د ګزړ ناروغي ډیرې لیدل سوي وي په کومو سیمو کې چې شخصي او محیطي پاکوالي ته پاملرنه لږ وه. دغه راز یاد ستونزه د ځینو نورو ناروغیو د خپرېدو لامل هم بلل کیږي.
موږ تر ډېره هڅه کوو چې د پولیو تر څنګ هغه څه چې د پولیو د رامنځته کېدو لامل ګرځي یا په اصطلاح د هغه تر ټولو مهم حفظ الصحه ده.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت رسمي
نظر د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن البانی ته د خپل سفر په ترڅ کې له متحده ایالاتو سره د هغه هیواد د پیاوړي ملګرتیا ستاینه وکړه. بلنکن په ځانګړي توګه دا خبره یاد کړه چې البانیا ان له لومړۍ ورځې نه د اوکراین یو غښتلی ملاتړ کوونکی هیواد دی. البانیا ته هغو لومړی هوادونو له جملې نوا چې د روسیې د تیری په محاله پوزیم رستا چې ټوپکونه مهمات نقلې وسایت چې د ماینونو په وړاندې مقاومت کول شي شامل دي ورته واستوله او دا وخت له اوکراین سره د ملاتړ او امنیتي مرستې په حساب د لسو ملکونو له جملې نه یو هواد دی. بلنکن ویل چې البانی د ناتو په تړون کې د خپل 15 کلن غړیتو په موده کې د دغه تړون په پیاوړي کولو کې فوق العاده ونډه اخیستې دي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې د البانی پوزونه د ناتو پر ختیځ لوري باندې د روسیې د تیری ډب کول لپاره په کوسوو کې د سولې په ساتل کې مرسته کوي. تمه ده چې البانیا به بل میاشت په کاکوف کې د ناتو یو هوایی اډا پرانیزي. بلنکن ویل چې البانیان او امریکایان په افغانستان او عراق کې اوګه پوګه وجنګېدل. البانیایي پیلوټان امریکایي ساخت بلیک هاک هلیکوپټر الوزي او د متحده ایالاتو د پوز ځانګړي ځواکونه د البانی پوځیانو ته روزنه ورکوي چې په بالکان کې د وضعیت په څار کې مرسته کوي. د البانی پر کلیدی زیربناو د ایرانیانو د ورستۍ او سایبری بریدون ورسته متحده ایالاتو لالبانی سره په سایبری دفاع او د ټکنالوژي د بهتر کولو په منظور د تخنیکی وسایلو په غختلي کولو کې مرسته وکړه چې په راتلونکي وخت کې دغه شان سایبری بریدونو د دفاع کولو توانې پیاوړې شي. بلنکن په البانیا کې د انصاف لپاره د ریفورمونو د ودی په قرص د متحده ایالاتو د حلو ځلو په لړ کې د هیواد د کلیدي قاضیانو او څارنوالانو سره وکتل. نوموړي وویل چې موږ به په دغو حلو ځلو کې د البانیې کلک ملاتړ کوو چې دا له اروپایي یووالي سره د البانی د ملګرتوب په لورې کلیدي ګامونه دي چې باید واخیستل شي او هغه څه دي چې د البانیې خلک حقدار دي. بلنکن وویل دیموکراسي ګانې اوس هم د ناسمو معلوماتو د خبرېدو په وجه غوښل کیږي چې د بیتفاقۍ درامنځته کېدو او د باور د نابودۍ سبب کیږي. متحده ایالاتو او البانی دواړو د معلوماتو په برخه کې د درواغو او خطرناکو معلوماتو ډب کولو په موخه د یو پیاوړي ایکوسیستم د جوړولو په خاطر یو ګډ اپروچ یا روش غوره کړی. د متحده ایالاتو د بهرنی چار وزیر انټونی بلنکن د اقتصادي ودې په اړه وویل چې له 2019 میلادي راهیسې په البانیا کې د امریکا پانګونه درې وارې لوړه شوې او په داسې حال کې چې د سوداګرۍ چاپیریال بهتر کیږي نوره به هم وده وکړي. زمونږ کمپنۍ ګانې په البانیا کې د آبي برېښنا، باد او په سولري یا لمریزو پروژو کار کوي. دا به په البانیا کې د انرژي د تولیدولو لپاره د مختلفو سرچینو او زیرمو نه په استفاده کې مرسته وکړي. انټونی بلنکن ویل چې متحده ایالات په راتلونکو کلونو کې له البانیا سره د خپلې غښتلې انډیوالۍ لا پیاوړي کولو ته ژمن دي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جا آشنا را دوخ پرونی دوام لري. ستاسو ټول څه خبرونه چې زموږ خبرونه اوري.